درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نوي زره ډېر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 1000 نور بې کوره شول. یونیسف د دوشنبې وویل ګڼې زلزله ځپلي کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلیو سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یو کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرون یې خپور کړ. دا مؤسسه په خپل راپور کې چې په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره د مبارزې تصور نومیږي ټینګار کړی چې د دغو ټولګیو ښوونکي د هغو سیمو اوسیدونکي دي چې تدریس پکې کوي او ټولګي په هغو سیمو کې جوړ کړي چې نجونې له زده کړو پکې محروم دي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي حسن کاظم قومی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له باندنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې ښاغلی جیلانی وویل چې هیواد یې د سولې او باثبات افغانستان غوښتونکی دی او د سیمه ایز ثبات لپاره د همکاریو پر زیاتېدا ټینګار کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او دیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. له ښاغلي قومی سره په دې سفر کې څلور نور ایرانی چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. په جرمني کې د افغاني غالیو څلور ورځې نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنجشنبې په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. په نندارتون کې برخوالو افغان سوداګرو دا ډول نندارتونونه د افغاني غالیو له صادراتو سره مرستندوی وبلل. په وروستیو کلونو کې اروپا ته د افغاني غالیو صادرات په نسبي ډول کم شوي دي. له بل خوا د ایران او ترکیې ماشیني غالیو په هیواد کې دننه د افغاني غالیو پیرو پلور اغیزمن کړی دی. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14مه داسې مهال مسکو ته ورسید چې شمالي کوریا او روسیې په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړې دي. رویټرز خبری آژانس د چارو د کتونکو په قول ویلي له کله چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوې، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. زموږ شخله اساسي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ګڼ شمېر شزي په دې خاطر نیولې چې لسترګو پرته نور مخ ښکار نه شي. د شزو د حقونو یو شمېر افغان فعالانی وایي چې د طالبانو د نیولو هدف دا دی چې شزي له ټولنې حذف شي. ملګری ملتونه وایي یوازې له خورا ډیرو بېوزلو افغانانو سره مرسته کولای شي. په غزنی کې یو شمېر ډاکټران وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
یو زنه ډېرې ډاکټر صاحبان کار زمينه ورته نسته دوی هر یو دې توان نه لري چې چیرته مینه خانه جوړه کا.
پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نوري ترانزیتي لارې هم بندي کړي. په نورستان کې په 10 میلیون افغانیو سربندونه جوړی شي.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالیو کې بندونه او کانالونه جوړیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د بشپړ حجاب نه لرلو په تور ډیری هغه نجونې او ښځې نیولي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه دا ډول نیونې د ګرځېدو او بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو د ورکولو په بدل کې خوشي شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو ښځو په ځپلو بوخت دي چې په بشپړ ډول یې ځانونه نوي پخلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي ډېرې ښځې له دې عمله نیول شوي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوې ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تیرو دوو اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړي چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب یې نوي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولې او له څو ساعتونو وروسته یې بیرته خوشي کړي چې د دوی له قبله به د حجابي یې خپروله، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې د نن او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د جنوري په 11مه یو اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سر نیونې لویه بدنامي لري او افغان ښځې یې له خطر سره مخ کړي دي. خو د یوناما د دې اعلامیې په غبرګون کې د جنوري په 14مه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي خوراتون غبرګون خود او خبرداری ورکړ چې یوناما باید له دې ډول راپورونو ورکولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دوی د خپلې کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو په ورکړې له بنده راخوشي کړي دي. تېره اونۍ په کابل کې د نیول شوې یوې نجلۍ خور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی طالبانو ته 15 زره افغانۍ ورکړې او وروسته تر هغې د دوی خور له بنده خوشي کړې ده. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوي رواني وضعیت یې ښه نه دی او تر څنګ یې دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي.
کله چې ترې پوښتنې کړې هم یې جسمي شکنجه کړې او هم ورته سپکاوی شوی دی. ورته یې ویلي چې د شهادت کلمه ووایئ، تاسې کافران یاست، کمیس مو ولې تنګ دی، بوټان دې ولې د سړیو په څیر دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د بشري حقونو ډېر نور ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمني بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان نجونې او ښځې نیسي او زنداني کوي. له دې وړاندې د ډلې په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې معترض نجونې او ښځې نیولې او د ډېرې مودې لپاره یې زندان ته اچولي دي. طالبانو حکومت خپلو دې ډول کړنو ته د شریعت نوم ورکړی، خو د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون بیلابیلو اسلامي هیوادونو او مطرحو دیني عالمانو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف بللي او غندلي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بې حجابۍ او بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د ښځو د حقونو د یوې مدافع ډلې غړیو په یوه اعتراضیه غونډه کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د حجاب په پلمه ښځې بندیانوي، خو اصلي هدف یې له ټولنې څخه د ښځو حذفول دي. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع د اندېښنې وړ بللې، خو د طالبانو حکومت ځینو چارواکو مخکې ویلي چې یو شمېر نجونې د حجاب د مراتولو په خاطر د توصیې لپاره نیول شوي وي او د خپلو کورنیو په ضمانت بیرته خوشي شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د اعتراض کوونکو ښځو په ژغ پیلېږي.
د شن بهر رواني غورځنګ غړي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د طالبانو د وروستي اقدام په غبرګون کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. په دغه اعتراضیه راټولېدنه کې چې په یو سرپټي ځای کې جوړه شوې وه، اعتراض کوونکو د بد حجابۍ په پلمه د ښځو نیول د طالبانو د حکومت یو ستراتیژي وبلله چې د دوی په ټکو له مخې یې ښځې له ټولنې ګوښه کیږي. د شنبه رغوانی غورځنګ د اکشن می پورس پر خپل ایکس پاڼه د یاد اعتراض د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالبان غواړي په دې اقدام او د خپل سختو احکامو په صادرولو سره د ښځو د پوښښ او د هغوی د حقونو د محدودولو لپاره د نرواکۍ جوړښت پیاوړی کړي. یاد غورزنګ ویلی چې د نړیوالې ټولنې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او د دغو ښځو د برابرۍ او شمولیت لپاره مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت د بدحجابۍ په نوم د نجونو او ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې او د طالبانو دغه کړنه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله او د یووالي او پیوستون د غورزنګ غړي سنم کبیري له رسنیو سره په یوه شریکه شوې ویډیو کې وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. هغې په یاده ویډیو کې ویلي:
نړیوالې ټولنې ته له فریاد او اعتراضونو سره سره د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. طالبان اوس ښځې او نجونې د حجاب د اغوستلو په پلمه بندیانوي، په داسې حال کې چې د دوی هدف حجاب نه دی، موخه یې د ښځو ګوښه کول دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو بندیانول یو لوی عیب دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله زرغونه ولی هم وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې افغان میرمنې له دې امله چې ښځې دي له سختو شرایطو سره مخ دي او اوس د بدحجابۍ په پلمه نیول کیږي.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان
دا ډول نامناسب عمل چې دوی د افغان ښځو پر وړاندې کوي زموږ د ملي دود او کلتور د ملګرو ملتونو له منشور او بشري حقونو سره په ټکر کې دی. د دوی دغه اقدام په افغانستان او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. موږ طالبان ته وایو چې له دې نامناسب عمل لاس پر سر شي، ځکه چې دا د هغوی لپاره ناوړه پایلې لري
او خیمره در قبال خود داره.
هم حاله د بشري حقونو یو بل فعاله شفیقه رزمنده وایي چې افغان میرمنې له ټولو برخو څخه ایستل شوي او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه عملی اقدامات وکړي. هغه وایي:
تقاضا داریم تا ای عمل به
در موږ له دوی غوښتنه کوو چې دا کړنه او په ټوله کې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ او تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د طالبانو د دغې کړنې پر وړاندې عملي اقدامات وکړي.
د یاد اعتراض او د راپورته شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبی الله مجاهد وپوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هغه او د طالبانو د حکومت ځینو نورو مسؤلینو د بدحجابۍ له امله د نجونو د نیولو مسله تایید کړې وه. د دوی له ډلې په کابل کې د طالبانو د حکومت د شپږمې حوزې لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤول مولوي امان الله څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې ویلي وو چې دغه نیونې د توصیې ورکولو په موخه شوې وې او د دوی د کورنیو له تضمین وروسته نیول شوې نجونې بیرته خوشې شوې دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ دوی د ښځو پر کار، زده کړو، ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او نجونو او ښځو ته یې د حجاب کول اجباري کړل.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ویاند وای اوس په افغانستان کې یوازې لډیرو بې وزلو کورنیو سره د څناڅ خوراکي توکو مرسته کولای شي چې پروان ژمي کې ژوندۍ پاتې شي. سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې وویل دبليو اف پی له 15 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره 650 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر بې وزلوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي تیر یو کال کې د ډېرې بودیجې له کمی وروسته په افغانستان کې اوس یوازې له هغو سره د ډېرو لږو خوراکي توکو مرسته کولای شي چې ډېر اړمن دي، څو پر روان ساړه ژمي کې ژوندي پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک په یو خبري غونډه کې چې یوه برخه یې دبلیو اف پی د دوشنبې په ورځ په خپله اکسپانه خبره کړې ویلي، د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 15.2 میلیون اړمنو د لاسنیوي لپاره 650 میلیون ډالرو ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. هغه زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د افغانستان ټول ولایتونه اوس مهال د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي او له هرو درې افغانانو یو یې په دې نه پوهېږي چې د خپل راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي.
Now after a year of massive funding
د ډېرې بودیجې له کموالي او کال وروسته د خوړو نړیوال پروګرام کولای شي یوازې له ډېرو بېوسو کورنیو سره مرسته وکړي څو په دې ساړه ژمي کې لږ تر لږه خوراکي توکي ولري. ډبلیو اف پی 650 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې 15.2 میلیونه سړو، ښځو او ماشومانو سره د خوړو او نورو توکو مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل افغانستان د ولږې او خوارځواکۍ د لوړ شمېر سره مخ دی. د اوچاله قوله روان میلادي کال 15.8 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له سخت کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د پروان اوسیدونکی ذبیح الله وایي ارمانیم کور می کرای دی اولادونه لرم او اقتصادی وضعیت می ډیر خراب دی مرستې ته اړتیا لرم. د فریاب اوسیدونکو نصیب الله هم ورته شکایت لري. دی وایي بیروزګار یم، هر چیرې چې لاس اوږد کړم تش لاس بیرته راګرځم، هیڅوک نشته چې لاسنیوی مې وکړي او مرسته راسره وکړي. د الله د رضا لپاره زما او د څلورو کوچنیو بچیو په خاطر له ما سره مرسته وکړئ. په افغانستان کې بې وزلو سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو د بشري مرستو کمی خبر داسې مهال ورکول کېږي چې اوچا د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د 2023 کال له جنوري تر نوامبر په افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړو ته د روغتیا، خوارځواکۍ او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې مرستې رسولې دي. خو له دې ټولو سره سره بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له دوی سره یا هیڅ مرسته نه ده شوې او یا هم ډېره کمه مرسته یې ترلاسه کړې ده.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له بندېدو درې ورځې وزي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د تورخم د دروازې له بندېدو وروسته پاکستان ټولې هغه لارې چې له افغانستان سره پرې تګ راتګ کېږي د ترانزیت پر مخ تړلې دي. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی دا هم وایي لسکونه باري موټر دواړو غاړو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کېږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونې یو مسؤل خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې نن په ډنډ پټان کې په خرلسی کې هم دغه شانتي وشو. خرلسی لار هم بنده شوه. د بولدک او چمن لاره تقریبا 2 میاشتې 3 کېږي چې بنده ده. د انګور اډه قومی شخړو په اساس چلته موجود دی هغه بنده ده. نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټول بند دي.
که څه هم خاغلی علي کوزي په تیرو دوه ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوختو زیانونو په اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دي وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزي له خرابېدو سره مخ دي، تر څنګ پر یو کانتینر د ورځې تر $150 پورې کرایه هم راځي. نن چې د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو درې مورز ده، یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې د باروړونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمی چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې، ترانسپورتي لارې ټول بند دي. نو تقریبا په دې لار کې د کراچۍ د مسجد نه نیولې تر غلام خان پورې په دې لار کې زمونږ تقریبا 17 گاډي زمونږ مالونه ولاړ دي. او دې خواته چې د ګربزو په ساحه کې زمونږ 12 کانټینر تش کانټینر ولاړ دي چې په هر کانټینر باندې د ورځې $150 د مرچ راځي.
دوه تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او عمر ګل ازادي راډیو ته وویل
دغه امانیت دوران ته په ملیونونو ډالر توان اوړي، ډېر زیات توانونه اوړي. اوس خاص کر د سبزیجات او د میوجاتو وخت ته په دې کې د ازبکستان او د تاجکستان مالونه میسر دي. زما خپل تقریبا 15-16 ټیلر مال پیسر ده چې هغه یې خواته ولاړ دي او د مالونو خرافي ده تقریبا چې دوه ورځې نور انتوج ده د منځه زی
پرنا راسي. مونږ ګاډي په غلام خان بارډر باندې اختر ته ولاړ دي. 15 گاډي زمونږ دي، 15 میلیونه کلارې توان ده. سبزی دا ټوله مکس سبزی دا مونږه حکومتونه دا هله دا جدال یار خوشی کی تجارت ته ضربان نه رسید.
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري و مغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو ویانې عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تیرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته یې د پاسپورټ د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هاغړې د باروړونکو موټرو راتګ بند کړ. تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستانی لوري سره خبرې کړي خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزی مسؤلینو کړې ده. په روان لمریز کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کیږي، خو تر دې مخکې څو ځل د امنیتي دلایلو له امله هم تړل شوې ده. تر دې مخکې د لړم میاشتې په 13مه نیټه هم یاد لاره د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لاره وتړله. سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوو او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران د کار غوښتنه کوي. دوی وایي په غزنی کې سوونه ډاکټران بیکاره ګرځي. نور حال په دې راپور کې.
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه په لوړو نمرو فارغ سوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده سوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یو چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بې کاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بې کاره دي.
چغوی واقعا دی تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دی. دی وایي ډیری وخت استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سرت سر افغانستان زیات است. خود
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیاتی دي، خو په غزنی کې بیخي زیاتی دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کیږي د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ مقرریږي. که هغه ډاکټران هم وي چې اګزیت امتحان یې ورکړی وي، پاته کیږي خپل کسان پر دند ګمارل کیږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
څه کول په کار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لوري د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغوی باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه څه خپله په دولت کې مشکل اوسي دي، شورای طبي امتحان یې نسوای دایره والی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پوره سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 190 فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغوی ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغوی نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
د نورستان په 9 ولسوالیو کې د 2 سربندونو او کانالونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکول کیږي. د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې زمینه برابره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په 9 اداري واحدونو کې د 12 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي، چې ورسره به په زرګونه جریبه ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په 9 بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 12 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه یې د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخونزاده له لورې عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی راته وویل په ولایت کې ډېر کسان بیروزګار دي او د نوو پیل شو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال و، تقریبا 3.5 میلیون په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کې په خوانه داسې پروژې هم پلی شوی نه و، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دې لاندې راځي، تقریبا سل کلی پایوک آباد، شهر نو، پمرا او برکلی، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د نورستان په 9 اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پوخا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره ستونزې هوارې او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
ستاسو له پیغامونو
زده هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم یاره کله چې به شي سر خلاص شي خو هغه وسله لاس په کار سکین د افغانستان حالات پر سر بل په خدای به دي خاطر و یو داس خلک نه حساب دي چې په دولت کې کار لري او یاد مخه یو داس سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کار ته ولاړ دي او بده حکومت خو په خدای کسره ورسره ورور نور ستاسو خوشاله
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم لکړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی اته میاشتې ویلي وي اته میاشت نه یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی را کړ شوی چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چیک کوي پاسپورټ چې شته په کار دی پلمې جوړی کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ طرح کې ونه شو
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو
تاسو څنګه لرم همدم ربو وایم شاهزادې رادیو زندہ باد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لگے سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو نه نیمه